د افغانستان د تیر جمهوری نظام د پولیسو یو قومندان جنرال اکرام الدین سری د ایران په پلازمینه تهران کې وژل شوی دی. هغه ته نږدې سرچینو او د ملي مقاومت په نوم جبهې د سری وژنه تایید کړې او ویلي دي چې د ډزو دغې پیښې کې چې تیر ماښام شوې د سری یو ملګری وژل شوی او یو بل تن ټپي شوی دی. جنرال سری د پرزیدلي جمهوری نظام پر مهال د تخار او بغلان امنی قومندان پاتې شوی او د طالبانو مخالفت څیره وه. هغه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ایران ته ولاړ او په دې وروستیو کې په تهران کې د نورو پخوانیو افغان پوځیانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې کار کاوه. د ملي مقاومت جبهې ویان علي میثم نظری ادعا کړې چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا وژل شوی خو د طالبانو حکومت سملاسي په دې اړه تبصره نه ده کړې. په تیرو څو میاشتو کې دا د طالبانو د حکومت دویم مخالف کس دی چې ایران کې وژل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو ان هابیټاټ وایي فراخ ښار تیرو څلرویشتو کلونو کې 15 برابره پراخ شوی دی. دغه ادارې پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې دغه پراخوالی ممکن یو پرمختګ وګڼل شي. دوی ویلي دا ډول پراخوالی هغه مهال پرمختګ ګڼل کیږي چې د ښاري پلان او ځیرکې پانګونې له مخې شوی وي. دوی ویلي د ښارونو پلان شوی پراخوالی خلکو ته ښه خدمتونه برابروي او د خلکو لپاره د هستوګنې ښه زمینه برابرولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښارونو پر غیر پلاني پراختیا باندې تل نیوکې کیږي. د ښار جوړونې کارپوهان وایي د افغانستان په اکثرو ښارونو کې معیاري کانالایزیسیون سړکونه پارکونه او د ژوند نورې اسانتیاوې له پامه غورځول کیږي. د کاتولیکي عیسویانو مشر پاپ لیو د کرسمس یا حضرت عیسی د پیدایښت د کلیزې په مراسمو کې د نړیوالې مهربانۍ او سولې غوښتنه وکړه. هغه پرون چهارشنبه ماښام په روم کې د کرسمس مراسمو ته خپله لومړنۍ وینا کې وویل کرسمس د هیلو جشن دی او موږ د سولې په پیغام راوړونکو بدلوي. له شدید ورخت سره سره زرګونه کسان د سن پیټر په میدان کې راټول شوي وو او د پاپ وینا یې د سړک پر سر لګول شوو بوردونو باندې له نږدې کتله. د کرسمس مراسم په ټوله اروپا، امریکا او د نړۍ په نورو عیسوي مذهبه ټولنو کې له پرون غرمې راهیسې پیل او د جمعې تر ماښامه پورې دوام کوي. او د روسیې په جنوبي بندر تمریوک کې د تیلو دوه ټانکرونه د اور لمبه شوي دي. د کراسنودر په سیمه کې د نننۍ اور لګیدنې لامل چارواکو د اوکراین د بې پیلوټه الوتکو برید بللی دی. رویټرز لیکلي چې د اور لمبو شاوخوا 2000 متر مربع ځمکه نیولې وه. په پیښه کې د سر د احتمالي زیان په اړه څه نه دي ویل شوي. دا د روسیې او اوکراین ترمنځ د تاوتریخوالي تر ټولو تازه پیښه ده. هغه جګړه چې اوس مهال پای ته رسېدو ته نړیوالې هڅې ډېرې ګړندۍ شوي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان د پولیسو یو پخوانی لوړ پوړی چارواکی په تهران کې وژل شوی. خبرونه کې تفصیل درکوو. د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د 2015 کال له پایله څخه باندې 1,000,000 افغان کډوال له پاکستانه هیواد ته ستانه شوي.
موږ افغانستان ته دیپورت شو. له بده مرغه په دې وروستیو کې د ویزو تمدید په بشپړ ډول بند شوی او د شړلو لړۍ هم روانه ده.
په همدې کال کې بیا سلګونه روغتیایي مرکزونه په افغانستان کې تړل شوي چې د خلکو ستونزې یې ډېرې کړي.
در بدر نه واپس ده، نه کلینک سه، یه شی نسته. بنده در کور دلته یو د شهر روپی نه لري چې موږ د شهر پورې ولاړ شو. دا خپل کوچنی بوزو کلینک ته بوشو.
او ننګرهار کې سږ کال د سترسو حاصلات ښه دي.
او الحمدلله تیر کال په تر الحمدلله زموږ حاصلات ډېر نه خدا ښه دي او ښه قیمت او ښه مناسب خدای شوی الحمدلله.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده د خبری مجلې تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلي راځو. د سر راپور ته د افغانستان د تیر جمهوری نظام د پولیسو یو قومندان جنرال اکرام الدین سری د ایران په پلازمینه تهران کې وژل شوی دی. هغه ته نږدې سرچینو او د ملي مقاومت په نوم جبهې د سری وژنه تایید کړې او ویلي دي چې د ډزو دغه پیښه کې چې تیره شپه شوې د سری یو ملګری وژل شوی او یو بل تن ټپي شوی دی. جنرال سری د پرزیدلی جمهوری نظام پر مهال د تخار او بغلان امنی قماندان پات شوی او هغه مهال د طالبانو مخالفت سره و. هغه د طالبانو لوبیا وکمنی وروسته ایران ته ولاړ او په دې وروستیو کې په تهران کې د نورو پخوانیو افغان پوځیانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې کار کاوه. د ملي مقاومت جبهې ویان علي میسم نظری ادا کړی چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا وژل شوی دی، خو د طالبانو حکومت سملاسي په دې اړه تبصره نه ده کړې. تر اوسه په تهران کې د ایران د حکومت رسمي سرچینو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په تیرو څو میاشتو کې دا د طالبانو د حکومت دویم مخالف کس دی چې ایران کې وژل کیږي. څلور میاشتې وړاندې ناپیژنده وسلوالو په مشهد کې د معروف غلامی په نوم یو پخوانی جهادي قمندان وواژه. د جنرال سری وژل کېدو د یو شمیر پخوانیو پوځي چارواکو غبرګونونه هم پارولي. دوی د ایران له حکومت غوښتي چې د ښاغلي سری د وژونکو په پیژندنه کې مرسته وکړي او زر تر زره هغوی پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
اوسم راځو په پاکستان کې د افغان کډوالو مسلې ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي چې د روان میلادي کال په ترڅ کې له پاکستان څخه تر 1 میلیون ډیر افغان کډوال شړل شوي او افغانستان ته راغلي دي. دا چې دغه کډوال چې افغانستان ته راایستل شوي څه رقم ورځې شپې ګالي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د روان میلادي کال په ترڅ کې خپل هیواد ته له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو واوښتی. یونیسیار په هغه راپور کې چې د چهارشنبه پورې د ډسمبر 23 مخبور کړی ویلي چې په دې کسانو کې د بي او آر کارت لرونکي، د ایس ای سی کارت لرونکي او د غراز بي اسناده کسان شامل دي. په راپور کې راغلي چې دا مهال شاوخوا 2 میلیون افغانان په پاکستان کې میشت دي. دغه سازمان زیاته کړي چې یوازې د نومبر په میاشت کې 1,00,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې نږدې 8,30,000 تنه د چمن، تورخم او بارامچی له لارو ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په دې راپور کې ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې په کې نیول، جبري استل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامل ده. همدارنګه د قانوني اسنادو د نشټوالي لامل د کورونو تشول، د پراخې بیکوري لامل شوی او په ځانګړي ډول د کورنۍ او خزینه سرپرستانی ډيري ځانمنې دي. د راپور په ټکو ان ځینو کورنۍ په پارکونو او جمعتونو کې پناه اخیستې. په همدې حال کې په پاکستان کې مېشت یو شمېر افغان کډوال وايي په دغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر د درولو لامل د دوی نیول او افغانستان ته شړل زیات شوی. په اسلام آباد کې مېشت یو افغان چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومي په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما دیپورت شدیم به طرف افغانستان. دیگه متاسف
په دې وروستیو کې افغان کډوال ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ دي. هر ورځ پولیس هغو سیمو ته ورسي چې افغانان په کې ژوند کوي، کورونه تلاشي کوي. هر څوک چې ویزه ونه لري نیسي. شای نږدې 90% افغانان چې په پاکستان کې دي ویزه ونه لري، ځکه شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د ویزو د تمدید بهیر درولی دی.
یو شمېر افغان کډوالو مخکې هم ویلي وو چې نږدې 6 میاشتې کېږي په پاکستان کې د کډوالو د استوګنی د ویزو د تمدید بهیر درېدلی چې لامل یې ان هغه کسان چې مخکې قانوني اسناد هم لرل اوس ناقانونه کډوال بلل کېږي او د نیولو او ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د آج نیوز راپور له مخې د دغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف د اکتوبر په میاشت کې په یوې لوړې امنیتي غونډه کې ویلي وو چې یوازې هغه افغان اباد چې د پاکستان معتبره ویزه ولري اجازه به ولري چې په دغه هیواد کې پاتې شي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې له پاکستان افغانستان ته ایستل شوي وایي ورسره ناوړه چلند شوی. له دوی څخه یو تن چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
موش افغانستان ته دیپورت شو. له بده مرغه په دې وروستیو کې د ویزو تمدید په بشپړ ډول بند شوی او د شړلو لړۍ هم روانه ده. کور په کور تلاشي کې د خلکو هیڅ حالت ته پام نه کوي.
کناروغ وی شیدې خورونکو ماشوم ولري یا سپینجیری وی هیڅ معیار ورته نشته. له افغانانو سره داسې چلند کیږي لکه مجرمان چې وي او په داسې ډول یې له ځان سره وړي چې د انساني کرامت خلاف دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په خپل تازه راپور کې د غراز ویلي چې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د کډوالو لاسرسی محدود دی او افغانان له شدیدو معاشیتي محدودیتونو سره مخ دي چې اندېښنې رامنځته کړي او رواني روغتیا او ملاتړ ته یې اړتیا ډېره کړي. راپور کې دا هم راغلي چې د ساتنې او جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په برخه کې خطر هم مخ په زیاتېدو دی. د راپور په ټکو دوی په ټول پاکستان کې د خپلو کارکوونکو لپاره له سلو څخه ډېرو روزنیز پروګرامونه جوړ کړي تر څو کډوالې ښځې نجونې او ماشومان د تاوتریخوالي ناوړه ګټه اخیستنې او جنسي ځورونې څخه خوندي کړي. داسې مهال چې ډېری افغان کډوال په پاکستان کې خپل د کډوالۍ د کیسونو له ځنډ څخه شکایت لري، یونیچسیار د راپور له مخې د نومبر په میاشت کې یوازې 9 کډوال بیا میاشتې دو لپاره معرفي شوي دي او په 2015 کال کې ټول 1511 افغانان له پاکستان دغه هیوادونو ته لیږدول شوي دي. افغان خبریالان د بشري حقونو فعالان د تیر جمهوري نظام کارکوونکي او پخواني امنیتي ځواکونه چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو 4 کلونو کې خپلو د کډوالۍ د کیسونو د پرمخ وړلو لپاره پاکستان ته تللي وایي چې ویزې یې نه دي تمدید شوي او د نیولو او شړلو له جدي ګواښ سره مخ دي.
اکرام الله اکرام دا راپور راکول نوموړي سره پاتې کیږو. اوس به راته ووایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دې هیواد په بلوچستان ایالت کې نږدې 80 بې اسناد افغانان نیولي دي.
د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي په بلوچستان کې د استخباراتي عملیاتو پر مهال 109 افغان وګړي نیولي. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې چې 4 د دسمبر په 23 خپور شوی دغه کسان پاکستان ته تر ناقانونه داخلېدو وروسته د چاغې ولسوالۍ په نوکنډي او تفتان سیمو کې نیول شوي. په راپور کې د یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي له قوله ویل شوي چې نیول شوي کسان ډېری افغان ازبکان دي، د نورو قانوني څېړنو لپاره اړوندو ادارو ته سپارل شوي. دغه چارواکي ویلي وروستۍ یو کې د افغانستان سره په کرخ امنیتي غزمی سختی کړي تر څو د ناقانونه تګ راتک، انساني قاچاق او نورو غیر قانوني فعالیتونو مخه ونیول شي. تر دې وړاندې 13 د نوکنډي په سیمه کې د یو مسافر وړونکو موټر او ټانکر تر ټکر وروسته 11 افغان وګړي وژل شول او 9 نور ټپیان شول. د پاکستاني رسنیو د معلوماتو له مخې دغه کسان هم غوښتل په ناقانونه توګه ایران ته ووړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان او ایران ته په غیر قانوني ډول د افغان کډوالو د تګ لړۍ زیاته شوې. په همدې حال کې اوس میرا افغان کډوال چې د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته تللی وایي چې اوس هر ورځ د پاکستاني پولیسو له ناسم چلند سره مخ وي. په بلوچستان کې میشته افغان کډوال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته ویل
له بده مرغه کله چې پاکستان ته راغلی یو څو ځله د پولیسو لوري نیول شوی یو ان د پاسپورت او ویزو سره سره موږ په تکلیف کړی یو او هڅه یې کړې چې ډیپورت مو کړی خو د پیسو په بدل کې بیرته راخوشي کړی یو. تاسو ډیره بلګشته
په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر نور افغانان وایي د پاکستان له لوري د دوی د ویزو په تمدید د بندیز پریکړه لا په ځای ده، هغه څه چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. دا ټک په سیمه کې میشت یو افغان کډواله ارزو احمدزی ازادي راډیو ته ویل
موږ د پاکستان حکومت غواړو چې لږ تر لږ زموږ د ویزو د تمدید پروسه بیا پیل کړي تر څو موږ وکولی شو دلته په قانوني ډول ژوند وکړو. موږ نه غواړو چې په غیر قانوني ډول دلته پاتې شو او یا دوی له موږ کومه ویره احساس کړي. یوازې غواړو چې زموږ ویزې دې تمدید کړي.
تبدا سیال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنرۍ د راپور لمخې پورسي وکي د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو، بندي کولو او جبري ډیپورت لړۍ په بیساري ډول تیزه شوې. یونیچسیار ویلي د روان کال لپاره د نومبر تر میاشتې پورې په پاکستان کې لسل زره ډیر افغان کډوال نیول شوې. د غیداري د غراز ویلي چې د روان 2015 کال د اپریل لومړۍ نیټې د دسمبر تر 14 میله نه هلاک ډیر زره ډیر افغان کډوال افغانستان ته بیرته ستانه کړل شوې دي.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبريالان وایي د پولیسو له خوا د نیول کېدو دوامدار ویره لامل شوی چې ان ډوړې اخیستو او یا روغتیایي مرکزونو ته د تګ لپاره هم له کوره ونه وځي. دوی وایي چې د خوړو او درملنې خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبريالان وایي د پولیسو د نیول کېدو له ویرې ان د درې وخته ساده خوړو د برابرولو لپاره هم له کوره نشي وتلی او کورنۍ ساعتونه وږي پاتې کیږي. دوی وایي چې د وضعیت د ډیرو افغانانو په ځانګړي ډول د افغان خبریالانو ژوند اغیزمن کړی او د دې حالت د سملاسي بدلون غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلولو په شرط یې سه شنبه د دسمبر 3 ازادي راډیو ته وویل
وضعیت داسې دی چې کله ناکله چې پولیس په سیمه کې وي مونږ ان ډوډۍ پسې هم نشو تلای. دوه درې ورځې مخکې مو د ماسپښین تر درې بجو پورې هم د سهار چای ونشو څښلی ځکه په سیمه کې پولیس وو او زه نشوم تللی چې ډوډۍ راوړم. زه او زما ماشومان ټول وږي ناست وو. دا وضعیت له بده مرغه پر ټولو حاکم دی او هیله لرم چې ژر بدلون ومومي.
یو شمېر نور افغان خبریالان وایي چې اند ناروغۍ پر مهال هم روغتون ته د تګ جرأت نه لري ځکه د پولیسو د نیول کېدو ویره ورسره ده او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ورته په عملي ډول ناشونی شوی دی. عبدالحق حمیدی چې یو له دغو خبریالانو څخه دی ازادي راډیو ته وویل د قانوني استوګنې ستونزې، اقتصادي فشارونو، د کار نشتوالي او د ژوند لوړو لګښتونو دوی او د دوی کورنۍ له سختو شرایطو سره مخ کړي دي.
مشکلات ما خبرنگاران افغانستان در پاکستان
زمون ستونزه یوازه دی استوگل موضوع پوری محدود ندی. سخت اقتصادی فشارونه، دی کار نشتوالی، دی کور کرایه نشو ورکولی او دی جوان دی لمرانیو ارتیاو لگتونمو دیر سخت وضعیت سره مخکریو. دیر کورنی اند ناروغی پر محل رکتون تا دی تک جرعت نلری زکا دی پولیس لنیوالکی دو میریگی. منتل دی نیوالکی دو لگواخ دی پولیسو له سلیقوي چلند او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له فشارونو سره مخ یو.
وزارت داخلي پاکستان روبرو هستیم.
په همدې حال کې د رسنیو ملاتړې ادارې یا نه په جلا وطنې کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې د هغو افغان خبریالانو د ساتنې لپاره مداخله وکړي چې د نیول کېدو سورونې او جبري ایستلو له خطر سره مخ دي. د ادارې په یو لیک کې چې یوه کاپي د سه شنبې په ورځ د دسمبر 23مه له ازادي راډیو سره هم شریکه کړې له نوموړي غوښتي چې په پاکستان کې د نیول کېدو له خطر سره مخ افغان خبریالانو د ویزې ترلاسه کولو او ورته د لازمو امنیتي تضمینونو د برابرولو په برخه کې ډاډ ترلاسه کړي. نوی په جلا وطنې کې زیاته کړې چې په پاکستان کې د افغان رسنیو ګڼ شمېر خبریالان او کارکوونکي د نیول کېدو له دوامدارې ویرې او افغانستان ته د جبري ستنولو د ګواښ له امله اړ شوي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او بند ته ورته شرایط وزغمي. د پاکستان دولتي چارواکو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو مخکې ویلي وو چې بې اسناد افغان کډوال باید خپل هیواد ته ستانه شي. شنبې د دسمبر 16مه یو شمېر افغان خبریالانو د فرانسې په پاریس ښار کې د هغو خبریالانو د ملاتړ لپاره اعتراضي غونډه وکړه چې په پاکستان او ایران کې سره مخ دي. د دې اعتراضي غونډې تنظیمونکو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي چې لسګونه خبریالان د پناه غوښتنې د کیسونو د رد یا بې ځوابه پاتې کېدو له امله په دغو دوو هیوادونو کې له جدي خطرونو سره مخ دي چې په کې رواني فشارونه، اقتصادي ستونزې، نیول کېدل او د جبري ستلو ګواښ شامل دی. افغان خبریالان د بشري حقونو فعالان د دې جمهوري نظام کارکوونکي او پوځیان له هغو ډلو څخه دي چې وایي په پاکستان کې له ستونزو سره مخ دي، ویزې نه تمدیدېږي او د نیول کېدو او ایستلو له خطر سره مخ دي. نړیوالو سازمانونو د افغان کډوالو په اړه د پاکستان پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې جبري ستنول خطر سره مخ کسان په افغانستان کې له سمدستي ځورونې او تعقیب سره مخ کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم د نومبر په پیل کې په یو ګډ راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستنولو، ایستلو او نیولو بهیر په څرګند ډول زیات شوی دی. د راپور له مخې د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې 1,10,000 افغانان له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي او د 2025 کال په لومړیو لسو میاشتو کې په پاکستان کې د افغانانو د ثبت شویو نیونو شمېر له 1,20,000 څخه اوښتی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو وړاندې درته د افغانستان نو راپورونه هم لرو خو اوس راځو د سیمې یوې تودې موضوع ته. هغه دا چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د هغو شلو مادو له جزئیاتو پرده پورته کړې چې د اوکراین او د روسیې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د امریکا لخوا وړاندې شوې. البته وړاندې شوې مادې 28 وي خو اوس شمیر د اوکراین لخوا شلو ته راوړل شوی. دا چې څه پکې راغلي له احمد شبر به تفصیل واورو.
د دسمبر په 23مه د اوکراین ولسمشر له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د سولې د هغه شل مادو پلان شریک کړ چې په روسیو اونیو کې د امریکا، اوکراین او اروپایي هیوادونو د مرکچانو له لورې وړاندې شوی دی. د دې مسودې هدف د اوکراین د نږدې څلور کلنې جګړې ختمېدل او پر دغه هیواد د روسیې د تیری پای ته رسېدل یاد شوي دي. دا مساوده د روسیه او اوکراین ترمنځ د بشپړ او غیر مشروط یرغل پای ته رسېدل په ګوته کوي، خو په دې کې د ختیځ اوکراین پر سیمه د واکمنۍ او د زاپروژیا د اټومي برېښنا پر فابریکې د واکمنۍ په څیر پر پیچلو موضوعاتو بشپړه موافقه نه ده شوې. کرملین وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د مسابدې په اړه معلومات ورکړل شوي دي او مسکو اوس خپل ځواب چمتو کوي. بل لور ته د اوکراین ولسمشر وایي دا د جګړې د پای ته رسولو لپاره د کیف، واشنګټن، اروپا او مسکو ترمنځ یو سیاسي سند دی. زلنسکي زیاته کړه چې هیواد یې له متحده ایالاتو سره د چارواکو په کچه د حساسو مسایلو د حل لپاره خبرو ته چمتو دی او د سیمو په څیر موضوعاتو باندې باید د مشانو په سطح بحث وشي. په مساوده کې د دې په ګډون چې اوکراین کولی شي چې اته لکه سرتیري وساتي، یو شمیر نور پیاوړي امنیتي تضمینونه په پام کې نیول شوي دي. په مساوده کې راغلي دي چې متحده ایالات، ناټو او اروپایي ټولنې دي اوکراین ته امنیتي تضمینونه چمتو کړي او داسې تضمین دي ورکړي لکه د ناټو یو غړي هیواد ته چې ورکړل شوی دی. د ناټو تړون د پنځمې مادې له مخې که چیرته یو ځواک د ناټو پر یو غړي هیواد برید کوي، دا د ناټو پر ټولو غړیو د برید معنا لري. د تړون له مخې به واشنګټن او کیف د امنیت او بیارغونې په برخو کې دوه اړخیز تړونونه کوي او د دې مخه به نه نیول کیږي چې اوکراین له اروپایي ټولنې سره یو ځای شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیو کې ویلي دي چې اوکراین باید په خپل ختیځ کې د دونباس 15,000 کیلومتره مربع سیمه پریږدي او کیف باید په رسمي ډول دا څرګنده کړي چې له ناټو سره به نه یو ځای کیږي.
له خبرونو ورآخوا
په دې ټولګه کې درته وایو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې ساکال په افغانستان کې 445 روغتیایي مرکزونه یا ترل شوي او یا هم ځنډول شوي چې د خلکو ستونزې ورسره زیاتې شوې دي.
په افغانستان کې د روغتیایي اسانتیاو د کمښت په اړه د اندېښنو په دوام تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر خبر ورکړی چې په روان 2025 کال کې د سخت مالی کسر له امله د 445 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول تړل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر چې د څو نړیوالو سازمانونو یو شبکه ده په خپل تازه راپور کې چې د دسمبر په 23 د ریلیف په ویپاڼه خبر شوی ویلي د کشمیر مرکزونه چې تر ډیره د امریکا د مرستو د ځنډیدلو لامل تړل شوی ل پنځیر پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې دي. راپور کې دا هم راغلی چې لدی عمله لګ تر لګه 3.9 میلیونه خلک اغیزمن شوي. راپور کې راغلی چې په دې تړل شویو مرکزونو کې ګرځنده روغتیایي او تغذیوي ټیمونه، بنسټیز او فرعي روغتیایي مرکزونه او هغه چې خلکو ته ژوند ژغورون کې بشري خدمات وړاندې کول شامل وو. د راپور په ټکو د بودیجې د کمښت له امله د افغانستان روغتیایي خدمتونه ګډوډ شوي او تر ټولو ډیر د افغانستان ختیځ ولایتونه کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان زیانمن شوي. په دې ولایتونو کې د لږ تر لږه 140 روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکول شوی چې له امله 1 میلیون کسان له روغتیایي اسانتیاو بې برخې شوي دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو له امله دوی له سختو روغتیایي ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل
یو دل تاسو د مارو چې نه تقریبا واته نشته وو دا برشه ده نه پوي کوچ څه لات دي کې داسې د بوي دي چې دا کم بوت پاس اس باندې خو دل تا و ډیر خو کار کوي خدمت کوي دومره ستونزې دي چې تقریبا موږ لاس پنځل لس میلا بل مرکزی کلینیک سره واټن لرو او انغره چینو مرکزی کلینیک رن لري د ډیر ستونزې سره لاس غریوانی چې دا کلینیک تله
د انغرهار د نازیان یو وسیدون کې چې نه غختل نومې پر اپور کې خبر شي لورته ستونزې شکایت وکړ.
په تیر کې دل تمنګ یو وړو کې باندې نیک درلودو او هغه مزبند شوی دی سونز خډيري دی کدل تک مریض مونږ ته پیدا شینو بس مجبوری او چلان دی بشپلاک ته یوسو خل غریب دی فیس او دواګان نه شخصتای نو سونز ډيري دی د کلینیک په بندیدو سره.
په ورته وخت کې د روزګان د دهراود ولسوالۍ یو وسیدون کې سید محمد ازادي رادیو ته ویل چې پسیمه کې غنی کورنۍ هیت سروختي مرکز نه لري.
واشه نه صدر بدر نو واپس نه کلینیک سه هیڅ نهسته ادری کار کې صدر بدر پنځه در کور درته یو تخه شهر په نن ورځ چې موږ د شهر په ریولاسه د خپل کوچنی بوزو کلینیک ته وشي کلینیک ځکه موږ چې واشه په عراق موږ د شهر په قدرت ولا کزو خپل لرم.
د د افغانستان د بیلابیل ولایتونو دغه اوسیدونکو له نړیوالې ټولنې نه د روغتیا په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي، خو د روغتیا کلستر او د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې راغلي که څه هم دوی د خپل داخلي بودیجې د تنظیم له لارې لږ تر لږه یو نوي روغتیایي مرکزونه بیرته فعال کړي، خو ویلي دي چې اړتیاوې بېساري او جدي دي. په راپور کې له مرستندویانو غوښتنه شوې چې بیړنۍ مرستې برابرې کړي څو د افغانستان له وړاندې نازک روغتیایي نظام د لا نور خرابېدو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو او د نړیوالو په ځانګړي ډول د امریکا د بشري مرستو له کمښت وروسته د افغانستان روغتیایي نظام له ستونزو سره مخ دی. ایمرجنسي نادولتي سازمان د روان لمریز کال په زمري میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې د بودیجې او ځواک د کمښت له امله د افغانستان روغتیایي سیستم د سقوط په درشل کې دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر 2024 کال په ډسمبر میاشت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزیر نور جلال جلالي په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې په افغانستان کې د ولسوالیو 2% اوسیدونکي ثانوي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. نوموړي ویلي و چې د 1400 ولسوالیو له ډلې یوازې په 93 کې روغتیایي مرکزونه شته. له دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار ویلي و چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 10.2 میلیون افغانان په داسې سیمو کې اوسیږي چې آن په یو سات واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. تازه بیا دی اداري ویلي چې د اسلامي پراختیايي بانک په همکاري په افغانستان کې 3 نوي روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. دغه بنسټ په خبره له دې اقدام مخه په روغتیایي مرکزونو ډیر فشار راکمول دي.
اوریدونکو ورو ورو ورسېدو د خبری مجلې د پای شیبو ته په وروستیو کې درته یو پزل پورې راپور اخلو. هغه دا چې په ننګرهار کې بڼوال وایي چې سږکال د سترسو حاصلات ښه دي او ښه بازار هم لري. دا چې بازار څه ډول دی سره دې چې لار هم بنده ده تفسیر به درته لسنا کاکړه په دې راپور کې وورو.
د ننګرهار بټي کوټ ولسوالۍ د مالټو یو باغ دلته له لسو زیات کسان په کار بوخت دي. لوونو مالټې راش کوي او په کریټونو کې د ځای پر ځای کولو لپاره یو واحد مرکز ته انتقالوي. د دغه باغ خاوند عطا الله ازادي راډیو ته وویل وخت یې ځکه چې په خبره د بڼ حاصلات یې سږ کال ښه دي.
او الحمدلله تېر کال په تر الحمدلله زموږ حاصلات ډېر نه خدای ښه دي او تاسې خپله هم خوب وویلی مقدار ښایسته حاصلات یې کړي دي او ښه قیمت او ښه مناسب خرڅ شوي الحمدلله. مونږ د جنرالانو چې مونږ د رقم په رقم د سرو دوایانو ستونه خطونه لګېده او د کېده دا د وراره دا د وراره پوښې الحمدلله دا رنګ حاصلات کړي
د باغ کې په کار بوخت یو کس چلوونو مالټی راشکوي. هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوښ دی چې په خپل وطن کې ورته د کار زمينه برابره شوې ده.
میهمانداري د بټپټو لوسوري اوسیدونکو هم ډیر خوشاله چې خپل وطن کې کاروبار روان دی او چا چې کارلې دي هغه غونډې روانه شي زموږ د غریبو کاروبار پکې روان دی.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې په شپږ ویشت زره جری بسمکه مالټه کرل شوي او سږ کال یې د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم لس سلنه زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست ویان اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار کرنې او بلګلو مالداري ریاست او همدارنګ د کانال اماراتي شرکت له لورې په ننګرهار کې شپږ ویشت زره جری بزمکه کې د مالټو باغونه جوړ شوي چې سږ کال به د اټکل له مخې 1600 میټریک ټنه حاصل ترې ترلاسه شي. تیر کال په نسبت 10% زیاتوالی پکې راغلی.
نوموړی وایي دوی هڅه کوي چې دولتي ځمکې په اجاره ورکړي څو د مالټو نور باغونه هم پرې کېنول شي. دوی زیاتوي کوم باغونه چې تازه د کرنې ریاست او کانال دولتي شرکت له لورې جوړ شوي لای حاصل نه دی ورکړی، خو څو کلونو کې به هغه هم حاصل ورکړي او دوی به د مالټو په برخه کې ځان بسیاینې ته ورسیږي. یو شمېر کسان چې دا مالټې اخیستي د خوند او ذایقې صفت یې کوي. د کابل اوسیدونکي زرمینه چې وایي تېره اونۍ جلال آباد ته تللې وه د دسمبر په 23مه ازادي راډیو ته وویل
جلال آباد ښار کې ډېرې مالټې وي، دوه رقمه وي چې یو رقم مالټې وي چې ډېرې ښې وي درجه اول مالټې په جلال آباد کې من 1500 روپۍ دي او یو رقم مالټې وي چې من په 1400 نو ډېرې خوندورې مالټې دي د وطن مالټې د پاکستان د مالټو په نسبت.
ننګرهار کې سږ کال د مالټو موسم په داسې حال کې را رسیږي چې پاکستان سره ټولې لارې تړلې دي. د طالبانو حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالداري په وزارت کې یوې سرچینې چې د اجازې د نه لرلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل له ننګرهار سربیره په کونړ، لغمان او خوست کې هم د مالټو باغونه شته.
له ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشه د ازادي ملمه پروگرام ته مو زفرید سیال هر کله کوم نن د ازادي ملمه په پروگرام کې را سره د سیوسته کون کې ملمه نه ده چې لاسته کړو سره ګرځول شوې خو د محرومیت په دغه دور کې شیرونه ته مخ کړی او شیرونه وای د دې ترڅنګ هغه مدرسې ته ځي او دینی زده کړې هم کوي دا چې د هغې نور مصروفیتونه څه دي وربشو خپله به یې له هغې واورو نوم یې ملالۍ وزیري ده ملالۍ جانې ستړی مشي مننه له دې چې ودې منله نن راسره په پروګرام کې اوسې ملالۍ په پیل کې له تا اورم چې زیږون دې چیرته شوی ده او د ښوونځي په اړه دې راته ووایه څوم صنفه پورې د مکتب ویلې
زه هر سنه مخکې تاسو ټول ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زما نوم ملالۍ وزیری دی په ننګرهار ولایت کې زیږیدلې یم او تر شپږم پورې مکتب ویلې دی اوس مهال نو په کور کې یو مکتب بند دی
ملالۍ جانې عمر دې څومره ده څو کلن به
څوارلس کاله عمر مې
څوارلس کاله په یاد راځي اول صنف کې چې شامل شوې وې چا وړې وې
اول چې شامل شوې ما پلان وړې ما
ستا غوړ سپیا ده کوم خاطر چې دې ورنه ذهن کېشته
دا څه خاص نشته
ز مونږه مز لکه سم چې د خپل مکتب خاطرې یادې لګې مونږ چې مکتب ته وړې و دا ځینې ماشومان عموماً کنه قدونه جګ وي سره له دې چې عمر نه کم وي او ځینې بیا عمر نه ډېر وي قد چې جګ نه وي یا داسې وړوکی ښکاري نو بیا به ماشومان ته ولې ته دا لاس د شاته تیر کړي چې دغه پورې د رسېږي کنه ولې پورې دی چې موږ ته ښوونځي کې کښېنه او یادې ونیسو تاسې وخت کې خو داسې څه کیسه نه وه
ولې نه زه وړم غوږ ته لاس ورسوه نو ما نشي کولی ډېر به زخته مې خپل لاس داسې شاته یوړلو او لاس مې ورسوه مې مکتب کې داخله کړم
نور تاسو سره صنفیانو کې خاله لور ماما لور کاکا لور داسې څوک نه وو په هغې وخت کې چې تاسو سره یو ځای مکتب ته تللي وو
خور مې وه
خور دې مو کور کې د مکتب نه وای
او هغه هم کور کې ده
د شپه کله دې چې مکتب وویلې د طالبانو راتګ نه وروسته دې څو کاله مکتب وویلې د یو کال که دوه
کاله لکه چې
یا تکړه وې مکتب کې
زه خپله عمومي او لومره د مکتب
څنګه دې درس ویلې چې اول لومره کې دې نیولې وه
هغه هم د زد له اوله بس یو لکه زما نمرې هغې ته یعنی ورکړې بس ما څه څنګه ما نه مخکې شوی وې بس د زد له اوله بس عمومي او لومره کې مې ونیوله ډېره زدناک وم
د لک مو خپلوان وه
نه خپلوان نه لکه ما ته نقل ورکړې بس زما نه مخکې شوی وه په نمرې
تا به نقل باندې تا نه مخکې شوی وه نو څنګه دې نقل ورکو سره له دې چې بدل شي هغه ستا رقیب ده
بس
زړه دې اتمن ور باندې سوځېدلی وه
او زړه مې پې سوځېدلی بس مې تر نه مخکې هم شو
کوم مضمون دې ښه زده کېده کوم مضمون کې تکړه وې د علاقې مضمون دې کمې وه
انګلیش
انګلیش دې چیرته یوازې مکتب کې وه لیکن نور دې کورسونو کې تعقیبوه
کورسونه کې مې تعقیب کړې
اوس انګلیسي خبرې کولای شي
او انګلیسي خبرې کولای
شي بیا د انګلیسي کورسونه د شتللې پیسې مو څنګه ورکولې ډېرې وې لګې وې کورنۍ د سره همکاري کوله په دې برخه کې
ولنه کورنۍ هم همکاري کوله او کورسونه به زیاتره فری وو او کومه کورسونه هم زیات نه
وو اوس مې انګلیسي کورس زده کړې خېده ده
اوس مې دریم کلمې ولا بس نور
د خور پر پاره درته وای غم در سره تللا
او خور مې مر سره تللا
او مخکې مو چې دا ونو کړه دا هم سنفیانو دی هغه څنګه دی او اوس هم هغه هله کې دا مکتب ته ځي له تاسو نه ورسته
هغه اوس ایتالیا کې دی
څنګه په کورنۍ سره راغی کنه بل کومه طریقې پیدا کړی
کورنۍ سره تللی
اوس چې په کور کې ملالۍ جانې څه کوي
مطالعه کوم بس اوس مې آنلاین سیمفون ته هغه کړې سبتي نام کړې دي او بس د کور مصروفیتونه همدې سره وخت تېرون
کور کې څو کسان یاست؟ ستا خور نه مواله و؟
کور کې درې خويندې، یو مور او یو ورور.
د پلار په اړه مو څه ونه ویلې؟
پلار مې مسافر دی سعودي کې.
خیا پلار مسافر دی، بیا خويندې ورونه کې د خو غټه نه؟
یو مانه بله مشره ده، بس زه درېیمه یم.
تاسو چې مشره ده، مغه مام صنفه یوه مکتب کې؟ هغه بیا تا سره رقابت کې وکه نه و نقل د کله هغې ته امتحان کې ورکړه و که نه؟
هغه بیا مانه بیا بېله شله.
بېل صنفونه کې وي؟ هغه هم طالبان را تک سره درس نه پاتې شوه؟
هو، هغه هم د طالبان را تک څخه چغې وراله، بس پاتې
شو. اوس مدرسې ته ځي که نه؟ په مدرسه کې د قرآن شریف تر څنګ نور کوم مضامین درته تدریسې؟
اسلامي کتابونه مضمونه دوي، چې ریاضي، پښتو، انګلیس، دري، بیولوژي او تاریخ، دا کتابونه هم تدریس کېږي په کې.
ستاسې په سیمه کې وضعیت څنګه ده؟ کوم ځای کې مو چې مکتب ده، کوم کلي کې چې اوسېږي، هغلته د نجونو زده کړو ته خلک اهمیت ورکوي که هغه مدرسې ته ځي، یا دغه ټیټ صنفونه چې طالبانو ورباندې بندیز نه ده لګولی ښوونځیو ته چې ځي، خلک زده کړې خوښوي نه خوښوي؟
او دلته چې ډېر بس ټول زده کړې خوښوي، ټول وایي چې زموږ یعنې ماشومان یا هغه چې دی تعلیم یافته شي او تعلیم ته هڅوي، ډېره مرسته ورسره کوي چې آینده روښانه شي، آینده ولري.
د نجونو په اړه بیا دا نظر څنګه ده؟
انجینې هم داسې دي، پرېدي اجازه ورکوي، اجازه نه ورکوي، نه پرېږدي.
مخکې چې طالبان نه وو راغلي، ستاسې په سیمه کې دولسم پاسې نجونې وې؟ یا داسې ښوونځی وو چې دولسمه پورې پکې نجونې مکتب ویلې؟
او ډېرې وې.
دغې ورځې کیسه راته کولی شي، یا څه دې ورنه په یاد ده چې شپږم صنف نه فارغه شوې بیا اووم صنف ته نه شي تللی؟ هغې
وخت باندې ډېره خفه شوم، بس سم کړی وې نو بېوسي وه.
څمېله چای خو مو نه برابر کړي ده. ځینې نجونې کله کله چې دا اوس تېر ورځ چې ځینې نجونو سره خبرې کولې، ځکه چې په سړو سیمو کې دا د تعلیمي کال وروستۍ ورځ وه، دوی ویلې چې داسې یوه غونډۍ جوړه کړې وه، پروګرام یې نیولی وه، هغه میلې غوندې که نه، چې خوراکي شیان راوړي بیا بل سره ډېر د هغه خدای پاماني کوي. داسې کوم محفل پروګرام خو تاسو نه و جوړ کړی چې شپږم صنف نه فارغې دی؟
داسې کوم محفل هم نه جوړ کړی، ځکه ډېر خفه و، بس هغې بس دې ته د چا پام نه، د ملګرو جدایي وه، بس درسونه پاتې کېدلو.
که په دې اړه راته وایي چې په ښوونځي کې چې اوس تاسې درس نه شئ ویلی، ټوله ورځ په کور کې یاستئ، کور کوم کارونه کوئ، کوم کار کې تکړه یې؟
اوس مهال لکه مدرسې د سر نه ځو، بیا چې د خیاطي هم شروع کړې ده، بس کور کې کېناستل نه کېږي، هغې نه بعد به د قرآن کریم درس وایو، بس ماښام کې کور کې یو.
مور سره کار کې کومک کوي؟
مور سره خو کار کې مرسته کوو، خو زمونږ به پلار مې وایي کار مه کوئ، تاسو درس وایي، بس مور مې کار کوي ټول.
عموما چې کله کارونه کې ورسره کومک کوي، څه کار کوي کور کې؟ پخلی کې څه زده دي؟ یو وخت کې د یو انجلۍ سره ما خبرې کولې، هغې راته د خپله کیسه کړې وه، وایي ما چې کله لډوګان، تاسو وایي بامیا ته که نه، وایي لډوګان مې پخول، هغې کې خلک اوبه ډېرې نه اچوي، ځکه چې هغه خپله یو رقم ته خوړینې وي او خرابېږي چې اوبه پکې، وایي هغې کې مې اوبه اچولې، مې ورته ویل چې اوس به دا پخېږي، اوس به پخېږي، هغه وایي ټول داسې دلدا شوه. نو تاسې اشپزي کې څنګه یاستئ؟ چای پخی ښه پخولی شئ؟
نن مې سابه بخول، بس همدا شان اوبه مې پکې کمې اچولې، بس چې همداسې ګاز مې پسې ورولګولې، بس همداسې ټول سوځېدلې.
وچ سابه دی پخول؟
نن مې سابه بخول، بس تازه سابه مالجزه پخېږي به، بس همدغه شان ټول سوځېدلې، ورو مې پسې ګاز لګولې، بس سوځېدلې.
اتمن پام دی ورته نه وه. اشپزي کې عموما همداسې کېږي، بخصوص د ستا عمر چې کوم یو د څوارلسو کلونو کې، دې وخت کې خو بیخي پام دې شیانو ته نه وي چې اشپزي باید سړی څنګه وکړي. په سیمه کې مو بیا د نجونو په اړه باندې دا نظر څنګه دی چې باید چې څنګه را لویه شي، واده وکړي، یا کورنۍ په دې لټه کې وي چې د خپلې لور ته خاوند پیدا کړي؟ دې موضوعاتو په اړه ته ووایه.
زمانه کورنۍ کې بس داسې کوم غن نشته هغه وایي چې باید خپل تعلیم پوره کړي دغه نه باید باید واده کی هغه خپل خوخه جنې ته ورکړي چې خوخه یې خوخه یې نه بس هم داسې
او په سیمه کې مو بیا وضعیت څنګه ده چرته چې اوسېږي د کلي کې یا کوم ځای کې چې یاستې دلته هم خلک همداسې فکر کوي که نه یوازې ستاسې کورنۍ کې خلک په دې باور دي چې نجلۍ ته باید حق ورکړل شي په تمه پاتې شي چې د هغې زده کړې پای ته ورسېږي
نه دلته بیا زیاتره خلک د نجونو نه هم پوښتنه نه کوي بس وړې وړې واده کې ولې کې بس
بیا ژوند څنګه وي چې داسې وړې واده کې جنجالونه نه وي کورنۍ وکړي
ولې نه وي کوم کار نه شي کولی بس وړې نو کورې ورانې یا د خاوند سره جنګ یا د هغې سره پاخې سره بس کور کې بېته ناست یا طلاق ورکړي بس
طلاق موضوع یاده کړه دا بیا ستاسې سیمه کې څنګه ده نجلۍ په اسانه باندې پرېږدي چې له خپل خاوند نه جدا شي ځکه دا خو یو څه پیچلې مسله ده افغانستان کې یعنې په اسانه طلاق ورکوي که نه جرګې وي جنجالونه وي بې خوشي کوي
نه په اسانه خو طلاق بیخي نه ورکوي ډېر بد ګڼي پښتانه
دا د ښځو سره خشونت څنګه ده په کورنیو کې چې کله نجونې وړې واده کې په کار نه پوهېږي جنجالونه یې جوړ شي وهل ته کول شته د خواښې خسر یا خاوند له خوا
دا خوشترې یا خاوند یا خسر یا لی ورونه بس
د واده ته رسم رواج په اړه ته وایه کې څوک واده کې ستاسې په سیمه کې څومره ولور ورکوي
دوه
لکه درې لکه سلور لکه بس پنځه
لکه
او تلام بیا اخلی لکه سره سره زر بیا ناوی ته اخلی
او بیا چې د جنۍ کورنۍ چې دی بیا ارسه لکه د خپل خوان اخلی سره زر جیز ارسه بس بیا دره کورنۍ څه نه کوي لکه خوټې سامان ارسه بیا د جنۍ کورنۍ ورته
کوي ها یوازې پیسې له کورنۍ ورکوي او واده مو بیا څو ورځې وي یو ورځ دوه ورځې
دوه ورځې
همغه یو د نکریزې شپه وي او بیا ورپسې دغه وي دوره دغه وي یعنې مصرف عموما په واده کې ستاسو طرف ته کم ده
څه خبر
نه ملالی جان ستا هیله څه وه چې اینده کې څه کاره اوسي که ښوونځي خلاص وی دولسم نه فارغه شوی وی غوښتل دې څه وکړه اینده کې
غوښتل مې بس زما هیله دا وه چې څنګه دولسم نه فارغه شم کانکور امتحان کې چې دی د کانکور امتحان عمومي او نمره راشم او طب ته کامیاب شم دا زما ډېر لوی ارمان و او اوس هم هیله لرم چې پوره به شي انشاءالله
غوښتل چې ډاکټر شي بیا د خویندو په اړه درته وایه هغوی دا هیلې درلودې او کورنۍ دې ملاتړ کوو چې ته ډاکټره شي
ولې نه کورنۍ مې ټول نه غټ ملاتړ کوونکي زما خپله کورنۍ ده او خویندې مې ډېره هیلې درلوده بس مشرې خور خو مې غوښتل چې ډاکټره شي او یا دویم انتخاب یې کمپیوټر ساینس او نورې چې دی وړې دي هغې اوس هم مکتب ته ځي
ملالۍ که دا هم راته ووایې چې دا اوس چې نجونې کورونو کې ناستې دي تاسې ځان ته یو څه مصروفیتونه پیدا کړي مدرسې ته ځې او ورسره په څنګ کې نورې زده کړې کوي دا نجونې چې په کورونو ناستې دي دوی ته څه ویل غواړي چې خپل وخت نه څنګه استفاده وکړي چې حداقل وکولی شي د دې ځای چې بیخي بې سواده پاتې شي یو څه زده کړي
کله مخکله وخت ځای تیر نه کړي لکه آنلاین درس شروع کړي آنلاین درس کورسونه تعقیب کړي د څه باندې ځان مصروف کړي همداسې په کور کې پاتې کېدل نه یو اکیس نه یو کسب خو باید یو څه خو باید زده کړي خیاطي یاد کړي لاسي کار یاد کړي ارزګه ځان ته جوړه کړي یعنې هغه یاد کړي پر څه باندې یو ژوند کې باید یو څه زده کړي چې هغه په درد وخوړل شي چې بل چاته باید
ملالۍ څومره چې ما ته یاد فکر کوم ستاسې شعر او شاعري هم ډېره ښه ده
او زه ما شعرونه هم لیکلي دي شاعري مې ډېره خوښېږي علاقه مې ورسره ده
یا شعر و شاعری سره د علاقه کوم ځای پیدا شوې ده او تر اوسه دې څومره شعرونه لیکلي؟
د شعر و شاعری سره بس ډېره علاقه مې همداسې به مې د نور شاعرانو شعرونه ویل بس همداسې چې بیا بس ورو ورو بس خپله شاعري مې شروع کړه اوسه پورې مې داسې لس دانې نه داسې شعرونه لیکلي.
کوم شعر دې اورېدلی شو؟
نور نه غواړم ژوندون په دې وطن کې نور نه غواړم ژوندون په دې وطن کې خدای نشته دې سکون په دې وطن کې چې د حق خبره واوري او د حق خبره وکړي چې د حق خبره واوري او د حق خبره وکړي خدای را پیدا کړي او پاچا په دې وطن کې هله مو د خاورو سره خاورې شوي هله مو د خاورو سره خاورې شي خدای بندې مکتب او پوهنتون په دې وطن کې دا مې د مور او پلار ارمان دی چې طب وایي دا مې د مور او پلار ارمان دی چې طب وایي خدای نو څنګه پوره کړم دا ارمان په دې وطن کې بې امنه بې نظامه بې بیرغه زندگی ده بې امنه بې نظام بې بیرغه زندگی ده خدای جنگونه دی جګړې په دې وطن کې چې د امن او د سولې اذان وکړي چې د امن او د سولې اذان وکړي خدای نشته داسې یو باتور په دې وطن کې او ملالۍ وزیري به تل داسې دعا کړي ملالۍ وزیري به تل داسې دعا کړي خدای راولي سوله او ارامي په دې وطن کې خدای راولي سوله او ارامي په دې وطن کې.
دا شعر د کله لیکلی د شعر په اړه ته ووایه څه رقم د وضعیت کې د لیکلی چې داسې غوسه یې پکې؟
دا شعر مې چې دی په اوله کې چې طالبان راغلي وو داسې 2024 کال کې مې لیکلی دی.
یوویشت کې څلېرویشت تیر کال مو لیکلی ده دا تمن دقیقه نمغه کال ده چې تاسې فکر کوم بیا اووم صنف ته نشوې تللی له زده کړو پاتې شوی ځکه چې تاسې تیر کال چې مونږ خبرې کړې وې هغه وخت تاسو شپږم صنف کې وی او هغه وخت مو ډېر ښایسته شعر ته ویلی وو هغه بل شعر یادونه مو چې وکړه هغه هم درنه اورو ملالۍ جانې. دا د ښځو باره کې
دی دردونو سره ژوند کوي لګیا ده دردونو سره ژوند کوي لګیا ده یو ښځه یو هنر کوي لګیا ده د پوهې دروازې پرې بندې شوي د پوهې دروازې پرې بندې شوي د خپل حق لپاره جنګ کوي لګیا ده ناپوهي د جهالت دی په وطن کې ناپوهي د جهالت دی په وطن کې د تعلیم لپاره ژوند کوي لګیا ده مظلومان دي او ظلمونه پرې روان دي مظلومان دي او ظلمونه پرې روان دي د ظلمونو سره زغم کوي لګیا ده وزیري بې وسي د غریبي ده په وطن کې وزیری بی وسید غریبی ده په وطن کې یو خزه په بازار کې مزدوری کوي لګیا ده یو خزه په بازار کې مزدوری کوي لګیا ده.
ډیر خسته شعر دی لیکلی ده واقعا کوم عمر چې تاسو لري او کوم ډول شعرونه چې لیکي ډیر خسته دي د دې شعرونو ټول انګیزه هم ده چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي ښځې د کار اجازه نه لري نجونې مکتب ته نشي تللی همدا دې زوري چې داسې خسته شعرونه لیکي؟
ډیر
زیاته مننه ملالۍ جانې چې وخت دې پریښوده راغلی موږ سره دې خبرې وکړې اوریدونکو له تاسې هم مننه تر بل پروګرام ښې چارې ښه وخت.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست چرا اصدق شما شده را
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدی است که بهترین خبران را میگه به مردم
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم از حال و دل مردم خبر میشه
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان
همو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود همو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود همو وقتا که شهری کنه بود جاده بی خطر خانه قابلی بود همو شب ها پرد لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود همو خانه های خواب عشقی پخته داشتیم در روی عشق خود خانه می گذاشتیم همو خانه های خواب عشقی پخته داشتیم در روی عشق خود خانه می گذاشتیم خاطراتی گذشته زنده هستم بیا تو را ببینم که من روینده هستم به یاد خاطراتی گذشته زنده هستم بیا تو را شهری کنه بود جاده بی خطر خانه کاغیلی بود همو شبها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی شبنم بگیره نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره نه سایبان سردی که گل شبنم بگیره نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره امو شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاغیلی بود همو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود همو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاغیلی شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی خانه های خواب عشق پخته داشتیم در روی عشق خود خانه می گذاشتیم خانه های خواب عشق پخته داشتیم بروی عشق خود پا نمی گذاشت به یاد